السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره د کابل کې پرون چې کوم بریټ شوې دي دا غي تاسو حال به هم درکو د دې ترڅنګ تبصری او شننې هم لرو. 19 پروګرامونه جمهوریت غږونه او د سولې په لور هم د خبرونه برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار ظفر خان یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشه ولومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې په پرونی وسلوال بریټ کې د وجل شو شمیر شلو تر رسیدلې. د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا کولو غوښتنه کړې. په نایجیریا کې د بوکو حرام مشکوک وسلوالو 15 پېټه کسان وجل دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر په دفتر په پرونی حمله کې د وجل شو شمیر شل تنه ترسیدلې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په ټوئیټر په بیان کې ویلي چې لومړی دفتر ته نږدې موټر بم برید وشو، بیا وسلوال ودانۍ ته ورننوتل چې افغان ملي امنیتي سرتیری پر ضد وجنګېدل. د دې په خبره ټول وسلوال شپې مهال وجل شو او سرتیرو 15 کسان له ودانۍ څخه محفوظ ځایونو ته انتقال کړل. رحیمی زیاتوي په برید کې لږ تر لږه 50 کسان جوبل شوي هم دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال څوکۍ ته نوماند او د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح د زرغون بهیر مشر دی. د هغه په دفتر پرون وسلوال بریټ شوی و. نوموړی له بریده ژوندې وتلی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په حکومت غږ کړی چې تر اګست میاش پورې دی استعفا ورکړي، ګنې ملاتړی به اسلام آباد ته لاریون وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې د میلیون مارچ په نوم یوې جلسې ته وویل چې په ټولګوندیزه غونډه کې ټول اپوزیشن ګوندونو ویلي وو چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې درغلي شوي، نو ځکه دې بیا انتخابات وشي.
مولانا فضل الرحمان وایي چې دوی په هیواد کې په جلي توګه پر اولس د تپل شو حکمرانانو په ضد اعلان کړی دی چې تر هغه وخته پورې به په کراره نه کښېني چې تر څو یې دغه حکومت نه وي ختم کړی.
مولانا فضل الرحمان د حکومت په اقتصادي پالیسو هم نیوکه وکړې. وی ویل چې د اوسنی حکومت دراتلو سره ګرانی زیاته شوې. بلخوا د اطلاعاتو او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس اشقوان پرون په یو لیکلي بیان کې ویل چې مولانا فضل الرحمان دی د ګډوډۍ پیدا کولو پر ځای د ټولنې د اصلاح لپاره هلې ځلې وکړي. د ګرانۍ بیروزګارۍ او حکومتي پالیسو خلاف د پاکستان مزدور کسان پارټۍ له لاهور شروع کړی شوی لانګ مارچ پرون په پنډۍ پریس کلب کې پای ته ورسید. په دغې موقع د یاد ګوند مشر افضل شاه خاموش مشال رډیو ته وویل چې د حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسو له وجې هیواد د مالي بحران لور ته روان دی. افضل خاموش زیاته کړه چې اوس به د دې پالیسو د مزمت پر ځای د دې حکومت د دې پر خلاف مزاحمت کوي. بلخوا حکومت وایي له پخوانو حکومتونو ورته مالي مشکلات پاتې دي چې د حل کولو هڅې کوي. د جنوبی وزیرستان یو ځایي ملک او د حکومت پلو طالبانو ملګری ملک سادات نامعلومه کسانو وجلې. پیښه پرون په مکین کې شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او عتیق الله وزیر پرون مشال رډیو ته ویل چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي.
فایر خو مو کړی فوري ته ور او تفتیش کوي انشاءالله چې اصل زمون ته ورسي چې دا چا د ګناو نه حرکت کړی. څو پرا چې مدعی ملزم یا ملزمون په خپله نه دی نامینیټ کړي، نو مود پورا دا ویلو قبل از وخت چې را چا وکړ. هر حال مهنت کې انشاءالله چې ملزمون ته ورسي.
ملک سعادت پخوا د تحریک طالبان پاکستان مسعود حلقې په خانسۍ ډله کې شامل و، خو بیا یې له روغې جوړې وروسته ځان د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته وسپارلی و. د نوموړي د وجلو ذمواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. خبرونه له مشال رډیو نه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد په افغانستان کې سوله غواړي، خو ځینې عناصر د دې مخالفت کوي چې ډېر ضربه په ډاګه کړل شي. نوموړي پرون په ملتان کې رسنیو سره په خبرو کې ویل وزیر اعظم عمران خان له اولې ورځې راهسې ویلي دي چې د افغانستان مسله یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي، او اوس امریکا، روس، چین، منځني ختیځ او یورپي ټولنه د دې موقف تایید کوي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د اسلام آباد کردار واشنگتن هم منلی دی. د نایجیریا د دولتي ټلویزیون وای د بوکو حرام ډلې مشکوک وسلوالو په حملو کې لک تر لګ 15 پته کسان وجلی. ټلویزیون پرون وای لومړی حمله تر جنازې د خلکو د ستنېدو په وخت شوې. د سیمې یو انتظامی چارواکي محمد بولاما ویلي د خالی په ورځ په شوې حمله کې 12 کسان جوبل شوي هم دي. رویټرز اجانس وای د روان کال په بورنو کې تر ټولو خونړی برید و چې له خپل دفاع ځواک څخه د غچ اخیستو پیښه بلل کیږي. بولاما وای دوه اونۍ مخکې د سیمې د خلکو یو دفاعي لښکر د بوکو حرام وسلوال له سیمې شا تک تاړ کړل. د ده په خبره په هغه برید کې 12 وسلوال وجل شوي وو. د په خبره د خالی په ورځ په کلي کې خلک له جنازې ستنېدل نو وسلوالو ورباندې برید وکړ چې پکې 20 کسان ووجل شو. د زیاتوي څلور څلوېښت نور هغه مهال ووجل شو چې د وسلوالو پر ضد یې دفاعي لښکر جوړوه. د ایران د بهرانو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی پرون په ویانا کې د برتانیا، جرمنی، روس او چین لاستازو سره ملاقات وکړ چې پکې د 2015 میلادي کال د تهران اټومي تړون د ژغورلو په هکله خبرې وشوې. عرقچی له غونډې وروسته رویټرز خبري اجانس ته وویل په رغنده ماحول کې ښې خبرې وشوې خو دا نشي ویلی چې هر څه یې حل کړل. البته په دې لړ کې ډېره ژمنتیا شته. دا غونډه په داسې محل کې رابلل شوې وه چې له واشنګټن او اتحادیانو سره یې د تهران تناو زیات شوی. په سمندر کې د یو بل کشتۍ نیولې او ایران د اټومي تړون سرغړونه کړې. د دې تړون تر مخه ایران ژمنه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې په دې هیواد لګیدلي بندیزونه نرمیږي. خو تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې لوزنامې د وتلو اعلان وکړ او په ایران یې بیا بندیزونه ولګول. د خبرونو پای اوس محمد الله د موسم حال او د کرنسیو بیا وري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 1.78 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ 50 پیسې او 1.98 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.80 روپۍ 40 پیسې او 1.88 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 50 پیسې او 43 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 42 روپۍ 80 پیسې او 42 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 89 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 3.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2.0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باور په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شو کسانو شمیر شلو ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د سواد موټر وی د دویمه برخه د جوړولو امر کړی خو په اعتراضونه شوی دي.
مونږ سواد موټر وی خلاف نه یو خو مونږ دا وایو چې زمونږ په حق دا کنه چې دا خو نه ده چې زمونږ حق پراخي او هغه په یو ځل باندې به د سلور ځلو حق خدشي.
چارواکو د ایف آر سی لپاره د لوبو میله اپیل کړی ده چې په خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړي.
دغه سره کې رادیو نه شه ټیلنټ خو پیدا کیږي. د میره لکاش ډیر ټیلنټ آیا خو چې داسې ټورنمنټین ورته وشي اگر سره ان شاء الله د نور خمخته درېمي.
او نیس پروګرام جمهوری غونه کې بعد د سیاستوالي عصمت شاه جهان خبري وره.
دنډ ماری شروع کړه کنه اسسټنٹ کمشنر دی تا ازما سړی ورغه دی یو لګی دل دی شاته نه پټندو باندې والو په سر باندې نو زګه د پاسه سم لاس ما چې ما وی چې دی ونه وای کنه نو دی سم ولم.
او د نور ریپورتونو تر څنګ 19 پروګرام د سولې په لور هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر په دفتر په پرونی حمله کې شل تنه بشل شوی او 500 نور زخمیان شوی دي. د دې برید د مرګ ژوبلې د شمیر د کورنیو چارو وزارت بیان نصرت رحیمی ننصار اعلان کړی دی. مخکې ویل شوی وو چې په دې برید کې درې تنه بشل شوی او 15 نور زخمیان او خوست شمیره لوړه شوې ده. تفصیل د اجمل تورمان اورو.
په افغانستان کې جمهوري ریاست د کاندید محمد اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر د بیګانی بریټ تلفات لوړ شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه برید کې شل تنه وژل شوي او 50 تنه نور ټپیان دي. دا برید د نوموړي په دفتر د ولسمشریزو کمپاینونو د پایل په ورځ یعنې تېره ورځ وشو. د امرالله صالح د ګوند زرغون بهیر دفتر چې پرون دا برید پرې وشو د کابل په څلورمې ناحیه کې د تایمنی پروژې او هوایي ډګر د سړک ترمن موقعیت لري. ښاغلی رحیمي پرون ویلو چې امنیتي ځواکونو تر برید لاندې د نیول شوي ساحې 15 یا ایسار شوي خلک ژغورلي دي. په خپل ښاغلي صالح له دغه برید روغ وتی، خو په هغه تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي د نوموړي یو لستوڼی په وینو لړل شوی او ویل کېږي چې برسیرن ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دغه برید غندلی دی. مخکې دی پاکستان او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي هم دغه برید غندلی و.
تاسو په کابل کې زم همکار اجمل تورمان اوریدل چې پرون په کابل کې په پرونی برید کې د وشل شوو کسانو شمیره شلو ته رسیدلې ده. تر اوسه پورې د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، پرون د کوټې ښار په ایدي چوک کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یوې لویې غونډې ته چې دوی ورته ملیون مارچ هم وایي د وینا پر مهال ویلي چې اوسنی حکومت ناکامه دی او دوی دې تر اګست مستفی شي، ګنې نو په اکتوبر میاشت کې به په سرخر اسلام آباد کې لوی احتجاجي غونډه وکړي. نوموړي ویل حکومت د احتساب د ادارې له لارې د سیاسي انتقام د هیستو هڅې روانې کړي دي او د اپوزیشن مشران یې نیولي دي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي د ملک چارې په سم روان دي او درغل سیاستوالان د احتساب له ویرې پر دوی نیوکې کوي. تفصیل د یوب ترین په رپورټ کې اورو.
د جمعیت العلماء اسلام تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټه کې د ملیون مارچ په نوم یو لوی جلسه وسوه. په کوم کې چې په ګڼ شمیر کې د جمعیت کارکونکو او مشرانو ګډون درلود. وایي جلسې ته په خپل وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وویل چې په هواد کې د ګرانۍ او بیروزګاری تر څنګ غربت ډیر زیات شوی دی، چې له امله په خلکو کې احساسې مرومي هم راپاسېدلې ده. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وایي چې دوی په هیواد کې په جلی توګه پر اولس د تپل سو حکمرانانو په ضد اعلان کړی دی چې تر هغه وخت پورې به په کراره نه کښېني چې تر څو یې دغه حکومت نوي ختم کړي. او حکمرانان یې خپلو کورو ته نوي لېږدولې. هغه دا هم وویل چې دوی په هیواد کې ترقي او پرمختیا غواړي، خو د ده په وینا چې سلیکټډ وزیر اعظم او د هغه د جعلي حکومت له وجې په ملک کې د سرمایه کاري عمل درېدلی دی. د جمعیت العلماء اسلام د مشر په وینا چې د حکمرانانو د غلطي پالیسۍ یا تګلارې له امله د هیواد اقتصادي وضع ډېره کمزورې شوې ده او په نتیجه کې د چین له لوري د سرمایه کاري یا پانګه اچونو ډېرې مواقع یا لاسته راوړنې ضایع شوي دي. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل که سلیکټډ حکومت اګست په میاشت کې استعفا ورنه کړه، نو دوی به د دغه حکومت په ضد په ټوله هیواد کې تحریک وچلوي او د اسلام آباد په لور به مارچ وکړي. مولانا فضل الرحمن وایي په کار دي چې اوسنی مرکزی حکومت د اګست په میاشت کې استعفا ورکړي او که استعفا ورنه کړه، نو دوی به د اکتوبر په میاشت کې د اسلام آباد په لور مارچ کوي او د ټوله هیواد څخه به خلک د اسلام آباد په لور د ازادۍ په دې مارچ کې برخه اخلي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې په کال 2013 کې د جولای په 15مه نیټه سوي عام انتخابات پر مهال د ولس د رایو یا ووټ احترام نه دی سوی، بلکې د ولس منډیټ غلا سوی دی. د جمعیت العلماء اسلام قائد غوښتنه وکړه چې الیکشن کمیشن د سم د لاسه په هیواد کې د نوي انتخاباتو کولو اعلان وکړي چې دغه ډول د جمهوري او ولسي نمائندګۍ د لارې ملک د ترقي او خوشحالۍ په لور روان کړل سي. بل خو ته د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار میرمن ډاکټر فردوس اشکوان ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن ته پکار دی چې هغه پر جمهوریت باندې د ځانمرګ برید کول پر ځای و خپلې وجرې ته ولاړ سي او پر سړکانو د فساد یا انتشار خپرولو پر ځای باید د خلکو د اصلاح لپاره د تبلیغ کار وکړي. ډاکټر فردوس اشکوان د مولانا د کوټې د جلسې وروسته ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن و انتخاباتو ته بیتاب دی، ځکه چې هغه د 1978 وروسته په لومړني ځل د اقتدار څخه لري پاتې دی. په کار دي چې اوس هغه په خپل ځان کې بیل سرکاري وسایلو د استعمال د ژوند کولو عادت راولي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور ورسو د یو بل رپورت طرف ته د پاکستان مزدور کسان پټه هم په ملک کې د ګرانې پر ضد خپل غږ پورته کړی دی. د دوی مشرانو پلویانو له لاورا تر رابل پنډې اوږه د لاریون کړی او پرون یې ویلي چې حکومت دی د بې وسلو ژوند نه په حسابوي له مالدارو د ټکسونه واخلي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې حکومت دی په ګرانې د کابو موندلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بل پلو د پاکستان یو وفاقي وزیر حماد اثر وایي پاکستان دا مهال له سختو اقتصادی مشکلاتو سره مخ دی نو ورتبه پریکړې کول اړین وي. تفصیل د سراج زهیر په رپورت کې اورو.
په ملک کې د ګرانې بیروزګارۍ د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف نه د قرضو اغستو او د حکومت د پالیسیو پر ضد د جولای په 21مه له لاهور شور وکړل شوی د پاکستان مزدور کسان پارټۍ احتجاجي لانګ مارچ د جولای په 21مه د پینډۍ په پریس کلب کې سرته ورسېد. په دې موقعه د ګډونوالو وینا وه د حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه بیروزګاري سیوا شوی او ګرانې ورځ په ورځ په بره روانه ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د پارټۍ مرکزی چیئرمین افضل خاموش وویل دوی د حکومت د ولس دشمن پالیسیو پر ضد د دې احتجاج پیل کړي او اوس به دوی د مزمت پر ځای مزاحمت کوي.
نن دلته کې د راټولېدو زموږ مطلب دا و چې په دې ملک کې کومه مهنګایي شروع شوې ده، کم ګرانې شروع شوې ده، د عزت ژوند تیرونکو خلکو لپاره ډېر مشکلات دي. لاول به د بیمار مسله وه، اوس د نغري مسله ساده ده. اخراجات غیر ضروري چې کم دي هغه زیات کړی شوي دي. ایم ایف ورلڈ بینک کیول اول د پاکستان نمائندگی وا، اوس ایم ایف ورلڈ بینک سره چې څومره ډایلاګز کیږي هغه کې د پاکستان نمائندگی نشته ده، بلکې ایم ایف د ایم ایف سره ناست او نه دلته کې د پارلیمنت نه ستپوش کیږي نه د ولس نه ستپوش کیږي، بلکې ورس په ورس ژوند چې کم دی د غریب تنګیږي.
د مزدور کسان پارټۍ جنرل سیکرتر پروفیسر تیمور رحمان مشال ریډیو ته وویل دا وخت په پاکستان کې یو شمېر خلک د غربت د کرښې ښکته ژوند تیروي، نو بای چې حکومت د غریب پر ځای په شتمنو ټیکس ولګوي.
هم نه لاهور سے لے کے یہاں پنڈی تک ایک مارچ کیا،
دی وی مونږ له لاهور ته پنڈی پورې یو مارچ وکړو چې نوم یې وو گرانی ختمول مارچ. او مونږ غنو چې د گرانی بنیادی وجہ د نه پنیغه ټیکسونه دي. په کار دي چې په سرمایه دارانو ټیکسونه ولګول شي او په غریبانو چې کوم گرانی راوسته شوی دا دي ختم کړی شي او کوم چې بنیادی د ضرورت سيزونه دي پاغې دي سبسډي ورکړي شي. او تاسو ته معلومه ده چې د دې گرانی په وجه په لکونو خلک بیروزګار شي او له هغې زیات خلک د غربت د کرښې لاندې تللي او د هر سړي په آمدن کې 10% کمی راغلی، ځکه چې 10% په ګرانۍ کې اضافه شوې ده.
10% کمی آئی ہے کیونکہ 10% اضافه ہوا ہے مہنگائی میں.
بل پلو د آمدن وزیر حماد اظہر بیا بیا ویلي چې دوی له ایم ایف پور د پاکستان د ګټې او اقتصادي حالات سمولو لپاره اغستی او دا وخت د ملک اقتصاد ډېر خراب دی، نو ځکه دوی د دې د بره بوتلو لپاره سختې فیصلې کوي او یو څوک له پس به په ملک کې گرانی را کم شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروی د دویم برخې د جوړولو امر کړ دی. حکومتي چارواکي وایي ک سوات تلاری جوړ شي نو د ټول ملک نه به سیلانیان د ښکلي سیمې ته مخه کړي. خو د نورو ګوندونو مشران بیا په وزیر اعلی اعتراض کوي، وایي دا چې هغه د سوات دی نو ټوله توجه سوات ته ده او په نورو سیمو کې د سړکونو جوړول غم نه کوي. تفصیل د غلام غوث نه اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروی د دویم برخې په اړه د یوې غونډې وروستو اړوند چارواکو ته امر ورکړی دی چې د چکدرې نه واخله تر باغ ډیرې پورې د سوات موټروی د ډیزاین کولو کار دی په یوه میاشت کې د ننه سرته ورسولی شي. تر چکدرې پورې د سوات موټروی د 2.5 کیلومترو لومړی برخه باندې کار لا تر دې دمه په مکمله توګه سرته نه دی رسیدلی چې د پښتونخوا حکومت د چکدرې نه واخله تر باغ ډیرې پورې د دې موټروی د 2.5 کیلومترو د دویمې برخې په ډیزاین کار پیل کړی دی. خو د دیر د سیمینه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړی صاحبزاده ثناءالله وایي د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان یوازې سوات ته پاملرنه کوي او د نورو سیمو د پرمختګ هیڅ فکر نه کوي.
دا وزیر اعلی چې دا ټول
کے پی وزیر اعلی ٹول خیبر پختونخوا وزیر اعلی دے دا یو سوات وزیر اعلی نہ دے وہ خدا وے کہ ملکنڈ وجن وزیر اعلی رالو منگ ان شاء اللہ تعالی جیرے سوات او چترال او ڈاٹوڑی او اس خود منگ سارا باجوڑم ضلع دا منگ سوات خلاف نہیں ہوں منگ سوات دا موٹر وے خلاف نہیں ہوں خو منگ دا وائی کہ زمین پہ حق بدا کرنا چاہیے خدا خود نے کہ زمین حق پر آخی واگی و پیوہ ضلع بانی بدا سلور ضلع حق خرچی دی
خدا اطلاعات صوبائی وزیر شوکت یوسفزی وای د چکدری پوری د سوات موټروی 2.3 کیلومتر برخه د نور ملکنډ ډیویژن هم په ګټه ده او د سره بعد د دیر او چترال ولسته هم مزل ډیر رالند شي خو بلی خواته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي تحریک انصاف د مسلم لیگ نون د حکومت په دور کې د موټروی په منصوبو نیوکه کولې خو اوس یې هم په هغه رنګ منصوبو لاس پوری کړی دی
منصوبہ بندی پکار دا او دا شیڈن خود ہی کہیں نہ یہ پہ خبر کے دیش سو ارب روپے لگو رہی بین الاقوامی شاہراہ ختم کرا حقیقت میں گاڑی کے پتہ اصل ارب روپے بعد میں بہو باقی صبح کی ډیر زیات غټ کار شوی چې دا غینه به صبح ته مدن مو د صبح خلکو ته روزګار هم ملاوی دو
خود وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خبر شوی بیان کې وزیر اعلی محمود خان د تجارت او سیلګری په لړ کې د خپل حکومت د موټروی د منصوبو دفاع کړی ده او ویلی دی چې د سوات د موټروی ترڅنګ به د پیښور نه تر ډیرای اسماعیل خان پورې هم یو بل موټروی جوړوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
پرون د جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې یو ځایي مشر ملک سادات نامعلومه کسانو په ډزو وشلې ده په سیمه کې د پولیسو مشر ډی پی او عتیق الله وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي ملک سادات په خا د تحریک طالبان پاکستان مسعود حلقي په خان سید ډله کې شامل و خو بیا یې له روغې جوړې وروسته ځان د پاکستان استخباراتي ادارې ایس ای ته سپارلې و تفصیل د سلام محسود په ریپورت کې اورو
د اتوار په ترڅ ځان نه پېژندلې وسلوالو د سولي وزیرستان په سیمه مکین کښې د حکومت امیر طالبانو یو ملګری ملک سادات وویشتلې وی وژلې قاتلون د پېښې د ځای نه په محفوظ وتلو کښې بریالي شول په سولي وزیرستان کښې د ضلع پولیس فورس تر مشر ډی پی او عتیق الله وزیر مشال ریډیو ته په دغه باره کښې په دا رنګ وژغېده
فیار خو مو کړی فوری ته ور او تفتیش کوي انشاءالله چې اصل زمون ته ورسي چې دا چا ده د ناو نه حرکت کړی څو پوره چې مدعی ملزم یا ملزمون په خپله نه دي نامینیټ کړي نو مود پورا دا ویلو قبل از وقت بیچارا چا وکړه احبار هر مهنت کې ان شاء الله چې مزمون ته ورسی
یاد دی چې ملک صدا د سولی وزیرستان مکین سیمه د شکاو سے دن کای و د تاریخ طالبان پاکستان مسعود الکی خان سید مسعود په ډالک شه شامل و خو ځان دی آی ایس آی چارواکو تا ور وسپار جوړه یې وکړه د حکومت پلویانو طالبانو ملاتړ یې لاګیا د مرکزی مواری تر دا دما پورے لیا چاہا قبولا کڑے نہ دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د کورمې سلی اوسیدونکي له تودو اوبو تر طبعي خوني خېلو د سړک د پخولو جوړولو غوښتنه کوي دوی وایي یاد لاره له ډېر وخته خرابه ده خلک ورسره په ستونزو کې راګیر دي خو څوک یې نه سموي دوی دا هم وایي حکومت د یاد لارې د جوړولو منظوري 5 کاله وړاندې ورکړې وه بل پلو د سیمې کمشنر فضل ودود وایي دا لاره به زر جوړه شي تفصیل د تاریخ اورگزی په ریپورت کې
د کورمې ځای اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې له تودو اوبو تر طبعي خونېخېلو پورې د مرکزي لار جوړولو ته یې پاملرنه وکړي ځکه چې دوی د ګاډو په تګ راتګ کې ډېر ستونزې لري. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي دا لار تر 1200 کیلومتره پورې ده چې د خونېخېلو لپاره ډېره لنډه او اسانه ده، خو د کچه تر څنګ ځای پر ځای پکې لوی کندې دي، نو د استعمال وړ نه ده.
انسان مخامخ بیماریږي، انسان مخامخ ډیلیوري لري، پرژلیبل لري، نور مشکلات علاقې نه سړی وریاغه کیږي. نو زکوم علاقې روډ خي، دغه علاقې خلکو ژوند خي، نو زموږ علاقې سره تو خپل سوچ وکړه چې د روډ به څومره اهمیت دی. اوس دینه مو بیا پوتې
د پاس ملي محمد شفیق وایي په 2003 کال کې له تودو اوبو تر تبې خونېخېلو پورې دغه لار د پراخولو او جوړولو پروجیکټ تر منظورېدو وروسته 8 کروڑ روپۍ ورته وتلې، خو هغه روپۍ د درغلیو ښکار شوي او لار جوړېدنې په منځ کې پاتې ده. محمد شفیق زیاتوي که څه هم په دغه خبره کې تر تفتیش پر دوه تنه نیول شوي وو، خو بیا لږ وخت پس هغو بندیانو ځانونه راخلاص کړل او دا کیسې اخوادې خو کو چې نقصان یې دوی ته رسیږي. نوموړی دا هم وایي اوس چې کله یاد لار د جوړېدو خبره حکومتي مشرانو ته وکړي، نو هغوی ورته وایي چې په دغه کې تفتیش روان دی، نو لار یې دوی نشي جوړولی.
خو مو دا یایي چې دا اوسه په یولس کالو کې چې کوم دی د دغه سړک انکویري ویل نه مکملېږي، ریکوري ویل نه کېږي، کسان ونیولی شي هغه ویلې په غن خلاصېږي، سړکونه جوړېږي، خاص ادي کوم سړک نه جوړېږي. که بیا دا وي ادي متبدل بل ځای چې کوم دی شته دی په هغه باندې سړک چې کوم دی تاسو ویل نه بیایي.
بلخوا موږ چې کله په دغه اړه د منځني کورمې مرسیال کمشنر له فضل الدود صافي سره خبرې وشوې، نو د هغه دا وینا وه
په دې کې زیات تر پیچز چې کوم دي هغه شوي دي او په مزه مزه باندې کوم دی دا کمپلیشن طرف ته روان دی. نو ان شاء الله ډېر زر ده چې دا روډ به کمپلیټ شي او خلکو ته به ډېر ایزي ایکسس فرام تودو ټو میجورټي ایریاز اف پاړچم کې دا به خلکو ته یو اسانتیا جوړه شي.
د تودو اوبو تابع خونېخېلو لار نه یوازې د ضلع ډېرې سیمې یعنی سادا، ډوګر، ساتین، بادام له خونېخېلو سره نخلوي، بلکې د دې تر څنګ په دغه لاره د پاړچم کې ډېرو سیمو ته هم د گاړو تګ راتګ کېږي. د سیمې اوسیدونکو وایي په دغه لار سده ښار ته په 2 ساعته کې رسیږي، خو که جوړه کړه نو بیا به سفرونه تر 30 منټو ته رکوشي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پخانیو نیم قبایلی سیمو کې د لوبو میله پیل شوې ده. دا میله به د قبایلی ضلعو د لوبو ډایرکټر په وینا په دې کې به یو شمېر مقابلې کېږي او پکې به ګڼ خلک حصه اخلي. د چارواکي وایي د دې میلې مقصد نړۍ ته د من پیغام ورکول او په ځوانانو کې پټ صلاحیتونه په ډاګه کول دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
پخوانی نیما قبایلی سیمو کې پرون د لوبو ډایرکټر وزیر سب ډویژن بنو کې د لوبو میله افتتاح وکړه، چې د دوی په وینا دغه میله کې به یو شمېر سیمونه په مختلفو لوبو کې ځوانان برخه اخلي، چې مالی لګښت باید د لوبو د محکمې په غاړه وي. ځوانان وایي لوبغاړو ته د پټو صلاحیتونو ښکاره کولو او لوبو په میدان کې د ځلېدلو لپاره یو ښه موقع ګڼي. د ډومیل پیرباخیل یو لوبغاړی عبدالرزاق وایي دغه شان موکو سره به د دوی ټیلنټ یا صلاحیتونه ښکاره شي.
د دوی حساسی شکر یاد کوو چې میشته او دغه ګراوند ته د فار ټورنمنت سپورتس ګالا فوټبال ټورنمنت یې روړه او دغه سره کرډیون شه ټیلنټ خو پیدا کیږي. د میرې علاقې ډیر ټیلنټ آیا، خو چې داسې ټورنمنټینه داسې سپورتس ګالې داسې ایونت ورته وشي هغه سره ان شاء الله دوی نور هم مخته درېمي. د کرډیون د پوره د حوصله افزایی یو مکاخه میلاو شوله.
خیبر پښتونخوا کې زمشو قبایلی زیلو ډایرکټر سپورتس محمد نواز وایي لوبغاړو کې پټ صلاحیتونه رابرسېره کول دي او نړۍ ته د امن پیغام رسول دي. نو په مختلفو سیمو کې به دغه شان میلې جوړوي.
زمونږ د ایکس فرنټیر ریجن ډېر یو پاتې علاقې دي، دلته د فیسیلیټیز هم کمی شته دي، خو هغې په وجود هم دومره زیات ټیلنټ دی چې زما په خیال چې دلته د هغې کورج میلاو شي نو د دې نه به په نیشنل او په انټرنیشنل لیول ډېر ښه پلیئرز اوزي. او دومره خبره دا ده کیل چې کم دی یو د امن دپاره ډېر غټ یو نشانی ده، او چې په کومې علاقې کې کیل کېږي هلته د دې مطلب دی چې صحتمند دانه سرګرمیانې شروع وي او د هغې په علاقې باندې ډېر اثرات وي.
په دې موقع د لوبو د میلې منتظم او سپورټس منیجر نور الله خان وویل چې دغه میله کې به د فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي او رسکشۍ ټورنمنټونه هم کولی شي. چې د فوټبال، والیبال او کبډي په ټورنمنټونو کې به د پخواني نیما قبایلی سیمو نه 14 ټیمونه، د کرکټ 13 او رسکشۍ په ټورنمنټ کې به د مختلفو سیمو نه 10 ټیمونه برخه اخلي. او آخری ورځ به کلتوري او ادبی میله هم کولی شي چې ځوانان په مثبت سرگرمو کې بوخت شي او ورته د تفریح موقع ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا ما خام تر شپگو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د ظفر خان نبلند خبرونه وورو.
په کابل کې د زرغون بهیر په دفتر په پرونی برید کې د وجل شو شمیر 30 تر رسیدلې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په ټوئیټر لیکلی په برید کې 50 کسان جوبل شوي هم دي. د زرغون بهیر مشر او د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال څوکۍ ته نوماند امرالله صالح له دغه برید ژوندی وتلې. تر اوسه چا د حملې ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په حکومت غږ کړی چې د اگست تر میاشتې د استعفا ورکړي ګنې ملاتړې به اسلام آباد ته لار جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ملیان مارچ په نوم جلسې ته په وینا کې تور ولګاوه چې د 2013 په انتخاباتو کې د درغلې له لارې اوسنی حکومت ته واک ورکړل شوی. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس اشقوان په مولانا فضل الرحمن غږ کړی چې د ګډوډۍ پیدا کولو پر ځای دی د خلکو د اصلاح لپاره کار وکړي. د ګرانۍ بیروزګاری او د حکومتي تګلارو ضد د پاکستان مزدور کسان پارټۍ له لاهور پیل کړی لانګ مارچ پرون په پینډۍ کې پای ته ورسید. د ګوند مشر افضل خاموش مشال رډیو ته ویل د حکومت د ناسمو اقتصادي تګلارو له وجې هیواد له مالی بحران سره مخامخ دی، خو حکومت دریز لري چې اقتصادي ستونزې ورته له مخکنیو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د حل هڅې کوي. د جنوبی وزیرستان یو ملک او د حکومت پلو طالبانو ملګری ملک سعادت پرون په مکین کې نامعلوم وسله والو وجلې ده. د سیمې د پولیسو مشر ته کله وزیر مشال رډیو ته ویل د پیښې پلټنې کوي. تر اوسه د بریدې موریچا نه ده منلې. د نایجیریا دولتي ټلویزیون وایي د بوکو حرام ډلې مشکوکو وسله والو په حملو کې لږ تر لږه 15 پېته کسان وجلي. ټلویزیون پرون ویل لومړی حمله تر جنازې د خلکو د ستنېدو په وخت شوې. د سیمې یو انتظامی چارواکي محمد بولا ویلي د حکومت د خالی پورز په شوې حمله کې 11 کسان جوبل شوي هم دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته لند خبرونه د ظفر خان نوارې د لوخ شوې د افتونیس خبرونه جمهوریت غګونه نننه خبرونه د پښتني سیاستوالي د اسمت شاه جهان د جدوجهد پاړه ده. دا پروګرام عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوښ شو.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې ز عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړان دی. د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل لا لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دورې تر 150 کلونو زیات دی. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو شورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشری او کامی حکومت لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او شوزو فعالانو د امریت پر ضد جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللی، شکنجه سوی، وهل سوی، ټکول سوی او نور کړاوونه لیدلي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهور ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن پکې د پښتني سیاستوالي عصمت شاه جهان د مبارزې حال ورکوو.
وو په گردش کې ازه به حرکت ته پېړیو او پېړیو را پاسې د مخو با رنگونو یو سلسله وا.
اسمت شاه جهان په خپل دی شیر کې کائنات په حرکت او ځان به حرکت یادوي، خو د دې سیاسي ژوند د خپل شیر برعکس د کائنات په شان تل په حرکت کې پاتې سوی دی. د پښتون سیاستوال خان عبدالولی خان د میرمن بیگم نسیم خان علاوه اسمت شاه جهان شایي هغه دومه پښتنه فعال وي چې خپل سیاسي فکر او مبارزه د زندان تورو تمبو ته رسولې ده. خو سیاست، مزاحمت، احتجاج او مظاهره د اسمت شاهجان لپاره ځکه نا آشنا عملونه نه دي چې زیږېدلې او لوی سوې په داسې یو کور کې ده چې پلار یې د خدای خدمتګار د بانی باچا خان ملګری او مور یې مترکی سوچ لرونکې نکایه د هندستان د ازادۍ په تحریک کې د برخه اخیستو پر مهال د نیزې لګیدو لوجه مرسوي وو. اسمت شاه جهان په 1903 کال کې د کرک په تخت نصرتی کې زیږیدلې خو زده کړې زیاتره په کوهاټ، ټانک، واڼا او پېښور کې کړې. په 1903 کال کې د پېښور په جنا ګرلز کالج کې وه چې د پښتون سټوډنټ فیډریشن د پلیټفارم یې سیاست پیل کړ او د کالج د نجونو مشره سوه. 15 کاله وروسته یې په ډیموکریټک سټوډنټس فیډریشن کې شمولیت وکړ. هغې سیاست په داسې وخت کې پیل کړ چې په پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق مارشال وه او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړه روانه وه.
کله کله زه وایم چې ما خپل ژوند کې دومره څه ولیدل چې زه سوچ کوم چې یا خدایه زه دې دلته ولې پیدا کړې یم. چې کله ما ته سیاسي شعور راغلی دی زه عملي سیاست کې یم. داسې وخت نه تېرېږي چې مونږ لکه جنازو ته نه ځو. نو دا ټول وخت تقریبا داسې وایه چې 15 کاله شو بس دغه های نتار جوړ دی او میدان جنگ دی دا علاقه. نو داسې وختونو کې ډېر زیات تکلیفونه مونږ ولیدل. زما والد صاحب باندې هم کله یو ځای بدلوه بل ځای بدلوه. زما سړی چې دی هغه باندې هم مصیبتونه.
جنگ، استحصال، په کامونو، شزو، مذهبي اقلیتونو او ځپلسو خلکو باندې ظلمونه ختمول، د جمهوریت او یوې مترکی ټولنې رامنځته کول د اسمت شاه جهان د ژوند او سیاست مرکز وګرځیدل. د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره شعرونه، کالمونه، آرټ، سټیج، جلسه، جلوس، ویناګانې د وسیلې په توګه استعمال کړل. خو په دې مبارزه کې اسمت شاه جهان په 1908 کال کې د اپریل پر 11 نیټه هغه وخت د پولیسو له وهلو ټکولو سره مخامخ شو کله چې د اپریل پر 11 په پنډي ښار کې د پاکستان فوج د وسلو په ډیپو اوجړي کیمپ کې د سوي 14 پاړه مظاهره وکړه.
د اوجړي کیمپ چې کم بلاست وکړه دا غي خلاف مونږ یو جلوس وکړو. سهار وختي کې بلاست شو مونږه ټول خلک راوتل ځکه چې اکی هیټ سیکینګ میزایل وابه د خلکو کورونو ته تلل، برچی خانه به ویشتل، ګاډي به ویشتل. او ماته یاد دي چې خلک په منډه والی او واړه واړه ماشومان خپل بچي خلکو په سړک غورځول ځکه چې هغوی بچو سره منډه نشوه والا. مونږ 12 کیلومیټره پیدل منډه والا او د خاقان عباسي چې د پاکستان پرایم منسټر وو د هغه پلارم په هغې کې مرشه او ګاډي باندې میزایل لګېدلی وو. نو مونږ سهار کې پروټیسټ وویستلو یعنی کې 24 ઘંટે پس اسلام آباد کے پزیرو پوائنٹ باندھے ضیاء الحق چھ دی دا د دبئی تا چھتا تلے ان دے واپس رات لو نمنگا غتا نارا بند کرا. نو بس اغه باندھے دی دی زیات تشدد پمنگا باندھے پ سڑک باندھے مکو او اغه نہ پس سے منگا یولس کسان منگا اونی ول نور سے را سر را گیر منی ول پاگے کے منگ سر د زما سڑے چھ دی پروفیسر شاہ جہاں غم را سرو
د پولیسو په وهلو ټکول کې د اسمت شاه جهان هډو کې ماتول
چې څو وخت دندماري شروع کړه کنه. نو اسسټنټ کمشنر چې د ډیټا زما سره ورغه پروفیسر شاه جهان ورغه ته ګریوان تلاس واچو چې دا خو مونږه موږ سره نو اصلشته نسشته مونږ خو صرف आवाज پورته کوو. د خلکو باندې تا ولې دا دومره شدید تشدد تکای؟ نو دیو لګیدل د شاته نه پټندو باندې والو په سر باندې. نو د لمن نه شاته لمن نه ویني سفیدلې. نو د ښکته وغورځید. نو زه د پاسه سم لاس ته ما چې ما وی چې دیو نه وای کنه. نو دوی زم ولم زم ډیره زیاته زخمی شو. دا زما سر نه ویني بایدلې. وګونه مې زخمی شو او لاسونو ګوتې مې زخمی شوې. بهر حال هغه زخمی حالت کې چې دی مونږ بوتلو نو مونږه دلته کې دوه ورځې په حوالات کې اوساتلو او دریم ورځ باندې چې دا بیا مونږه دغه ته پیش کړو عدالت ته سیول کورټ ته. راجل زمونږ وکیل وو او زمونږ د ښځو بیل وشو.
له اوجر کیمپ په بعد افغانستان مجاهدونو ته وسلې لېږل کېدلې خو چې کله پکې چاودنه وسوه نو تر 100 زیات کسان ووژل سو او تر 1200 زیات ټپیان سول. اسمت شاه جهان او ملګری همدا غوښتنه کوله چې جنگ او وسلې نغواړي.
مونږه مطالبه دا و چې یو خدای چې تاسو دا جنگ کوي مونږ د جنگ خلاف یو، دویم دا چې تاسو دا وسلې راوړي دلته موي شي دي، تاسو دا خرڅوي په نورو خواشه ملکونو باندې او دغه باندې پیسې ګټي او دا کیسې تاسو کوي او په ملک کې جنگ هم روان کړي دي چې الته تاسو بمونه لګي به ګلدستې خو نه رالیږي. نو مونږ دا مطالبه وا چې بای دا جنگ دې بند شي، دا وسلې او د مرګ دا کاروبار دې بند شي.
اسمت شاه جهان تل کڼلاسی سیاست کړی. د عوامي ورکرز پارټي یو باني مشر ده. د پاکستان په کچه د شوزو د حکومت لپاره د فعال سازمان وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشري کوي. هغه وازی د اوجړي کیمپ د چاودنی د پیښې پر ضد مظاهره کې وحل سوی او نیول سوی نه ده، بلکې په مختلفو حکومتونو کې هم د مبارزې پر مهال نیول سوی او له تشدد سره مخامخ سوی ده.
دغه رنگی خو مطلب هر وخت به کال کې دوه درې ځلې خو بس حواله تتلل عام خبره ده. څنګه ما عملی سیاست کړی دی هر وخت به داسې کیږي چې بھائی وزیر دور کې مشرف دور کې او بلکې بعض ویل غواړم چې زمونږ چې کوم سیاست دی مونږ همیشه پاکستان کې چې کوم د سیکورټی پالیټکس دی فوجي حکومتونه پاتې شوي دي یا دې علاقې کې چې کوم دغه کردار پاتې شوی دی موږ هغه خلاف همیشه ودرېدلې یو. نو کاغه امریت دور وی او کنه وی موږ دغه خلاف جنګېدلې یو، نو همیشه به بس زی موږ اوچت کړو.
جنرال مشرف په 1999 کال کې د نواز شریف حکومت ختم کړ او مارشال لا ولګوله. په 2002 کال کې په انتخاباتو کول سره جمهوریت په جزوی توګه بحال کړ، خو کله چې په 2001 کال کې د مارچ په میاشت کې د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودري له عہدې لری کړ، نو د وکیلانو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سازمانونو د دې اقدام پر ضد یو پراخ تحریک پیل کړ. څنګه چې دا تحریک زور واخیست، نو جنرال مشرف د 2001 کال د نومبر پر 8 نیټه په هیواد کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی اعلان کړه. خو اسمت شاهجهان او ملګری یې هغه لومړي کسانو چې د جنرال مشرف د دې اقدام پر ضد سړک ته راووتل.
درم نومبر چې کوم هغه ایمرجنسی ډیکلیئر کړه، دا غي خلاف هغه ورځ باندې ډیر زیات د سی ایس کیس استعمال کړ. مونږه د مریټ مخه ته مونږه تقریبا اولس شل کسان جمع شو، سوک راوته نه شو، دا مونږه راوتی یو. نو بس هغه باندې ډیر زیات لاټی چارج شو، بس مونږه بوتلو. او دا غي نه علاوه د ججانو په تیوري کې ټول نه غچلو شو د جج د انکلیو مخه ته اونګه د مریټ مخته. او دلته کې دای سی ایس ګیس چې کوم په واټریټی کې بندې جنگونو کې بندې جنگونو چې کومې معاهده کېږي په هغه کې بندې چې تب سی ایس ګیس نه استعمالوي. دا ګیس دې استعمال کو اوس پورې مونږه زما دا پیپرې چې کومې دي هغه نه نخې کېږي. او د مشرف دور کې دومره ډنډې ما خوړلې چې ما سلور کچ شي وو، خاص طور د لاس او د خپو پنجاب پولیس د چې وې په ډنډو باندې کنه لکه ما قتل چې خلکو خپل لاسونه په خپل لاس کې نیولی و، ځوړندو دا جوړونه به مات وو او په بل لاس کې به یو لاس نیولی و منډې به والی.
نن په 2013 کال کې د اسمت شاه جهان د سیاسي مبارزې عمر 15 کاله ته ورسید. دې اوږده مبارزه کړې، سختي ورځې شپې لیدلې، خو سیاسي خوبونه لا هم نیمګړي دي. خو خوشبینه ده چې سیاسي مبارزه کله هم نه ضایع کیږي.
دلته کې کسان سره، مزدور سره، خځې سره، عام عوام سره، دا هر څه چې انسان ویني کنه چې سیاسي شعور لري هغه بیا ځان نشي ټینګولی چې هغه د غږ نه پورته کوي. په دې وطن کې خاص طور باندې چې لږ ډېر انقلابي قوتونه موجود دي، هغه همدغه خلکو جد و جهد زما پشان چې کم زرګونه خلق دي، دا هغه خلکو چې کم سیاسي غلي زلي دي، هغه توجه دا غي د لاسا دغه یو سو انقلابي قوتونه موجود دي. کنن پښتون تحفظ موومنت شته، ا تاریخي تور زما پشان خلکو سیاسي کار دي چې دغه په نتیجه کې دراغلی دي. دلته کې نور ډیرم مترقي سیاسي کارکونان دي چې هغه یې جلو نه خوړلې دي، مقدمه بربند شوی دي. نو ماته خو یو سکند لپاره دا احساس نه کیږي چې هغه لکه لیبر لاس و یعنی کار ضایع شو. دا زمون کار دی او چې کله پورې زه یم زه به دغه کار کوم او سیاسي کار چرې هم نه ضایع کی.
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیز خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د پښتني سیاستوالي اسمت شاه جهان د لسیزو سیاسي مبارزه او پر دې محل د ګالولو کړاونو حال واورید. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز حال در سره شریک کړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه ښه وایم.
اوریدونکو جمهوری غږونه خبرونه مو اوریدل وخت شوه د اوستې یو بل خبرونه د سولې په لور په نننه خبرونه کې په دې خبرې شوې دي چې پاکستان به طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کې نه وي او کنه. د خبرونه قربه بشیر غوښته راځي چې ورته غوښ شو
د سولې پر لور.
نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږی ګو چې امریکای ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سفر به په سیمه کې د جګړو په ودرولو څومره اغیز ولري. زه بشیر ګواکم هرکلی مکوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په 28مه امریکای ته تللی و. هغه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشر نانسی پلوسی سره ملاقاتونه وکړل. تر دې کتنو وروسته دواړو غاړو وویل چې اسلام آباد به د افغانستان په سوله کې مرسته کوي. اوریدونکو واشنگټن ځکه له اسلام آباد مرسته غواړي چې ټولې خواوې مني چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري. پاکستانی چارواکو ویلي چې دا اغیز د مثبت کار لپاره کاروي او د افغانستان په سوله کې استعمالول شي. افغان چارواکو په تیر وختونو کې بیا د پاکستان په نیت شک خودلې او تورې لګولې چې د دوه مخه پالیسۍ په پلي کولو سره د افغانستان جګړه توده ساتلې. اسلام آباد دا ردی. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي په افغانستان کې د پولیسو په شان د څارون کې کردار تر سره کول نور بس دي او پاکستان به ورسره دغه هیواد په وتلو کې مرسته وکړي. دغه په خبره په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې لا تلسو کالو راهیسې روانه جګړه په یو هفته کې د ځمکې له سره د دې هیواد په ورکولو ختمول شي خو نه غواړي چې په میلیونونو خلک ووژل شي. ټرمپ د جولای په 28مه په وایټ هاوس کې د عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې ویل دی وایي زما په فکر پخوا پاکستان د امریکای او زموږ د ولسمشرانو احترام نه کاوه. زما په فکر پاکستان د افغانستان په اړه ډېر څه کولی شول خو نه کولې انتخاب کړل. دوی نه ملامتوم ځکه چې د سم امریکایي ولسمشر سره نه و مخ شوي خو اوس دوی ډېر څه کوي. دوی کولی شي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډېر فرق راولي. امریکا یو نیم کال مخکې اسلام آباد ته ورکول کېدونکو 1.3 بلیون ډالر بند کړل او وی ویل چې پاکستان د ترګرې په ځد جګړه کې امریکای ته دروغ ویلي دي او سم کار نه دی کړی. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې د دې پیسو تر بندېدلو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې بهتر شوې دي او که پاکستان د ترګرې په ضد سم کار وکړي دا بیرته بحالېدلی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ولسمشر ټرمپ سره په پرونۍ غونډه کې زیات پام د افغانستان په سوله کې د خپل هیواد مثبت کار ته واړاوه او وی ویل زما په باور موږ د امریکای او طالبان ترمن د سولې لوزنامې ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوي یو. هیله لرم چې په راتلونکو ورځو کې به پر طالبانو ټینګار وکړو چې افغان حکومت سره هم مذاکرات پیل کړي. زه ولسمشر ټرمپ ستایم چې پر خلکو یې د جګړې ختمولو لپاره زور راوړ نو ځکه پاکستان یو مهم کردار لوبي. زه ولسمشر ټرمپ ته یقین ورکوم چې د پاکستان خبرې او عمل به یو شانی او داسې پوښتنې به نه راپورته کیږي چې زمونږ په نیت شک وکړي.
د سولې پر لور
طالبانو او امریکا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو او نورو مسایلو په اړه له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په قطر کې خبرې پیل کړې دي. د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ولسمشر ټرمپ وویل چې د عمران خان سره به د ډاکټر شکیل افریدی په اړه هم وغږیږي. شکیل افریدی د القاعده ترګرې ډلې مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکې سره په مرستې تورن او په پاکستان کې په جیل کې دی. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې امریکایي ځواکونو په پټو عملیاتو کې په ایبټ آباد کې وواژه. ولسمشر ټرمپ د پاکستان سره پر ممکنه تجارتي راکړې ورکړې هم وغږېد، خو ډېر ټینګاري په افغانستان کې د جګړې په ختمولو و چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د همکارۍ ژمنه وکړه. ټرمپ یو وخت د ایران یادونه وکړه چې د اټمي پروګرام په اړه یې ورته دروغ ویلي وو او بیا یې عمران خان ته مخ واړاوه او ته یې پوښتل پاکستان خو به امریکې ته دروغ نه وایي. هغه ورته په ځواب کې وویل نہ بیخی نہ
امن پہ دنیا کی دنقشی نورک وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن پہ دنیا کی دنقشی نورک وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا خوشحال خٹک وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن پہ دنیا کی دنقشی نورک وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. زه ستاسو کوربا بشیر ګواخیم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پر طالبانو با ټینګار وکړي چې افغان حکومت سره نیغ په نیغه مذاکرات شروع کړي. طالبانو بی بی سی ته ویلي چې که د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بلنه ورکړي نو دوی ورسره په اسلام آباد کې لیدل شي. په تیرو وختونو کې هم دغه شانتي یو غونډه پلان شوې وه، خو وروسته بیا د تنقیدونو او نیوکو له وجې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه قسمه کتنه لغوه کړه. د طالبانو دغه وروستی بیان تر هغې وروسته راغلی چې عمران خان واشنگتن ته تللی و او هلته یې هیله وښوده چې دا ځل به د سولې بهیر کامیابه شي. پاکستان او امریکا په تیرو وختونو کې هم د ترهګرۍ په ضد د جګړې او په افغانستان کې د امن په اړه هیله مندې خبرې کړې دي. د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ وروستی ملاقات له تیرو دغسې ناستو څومره فرق لري؟ همدا پوښتنه مې په امریکا کې د سیاسي چارو د څېړونکي جهانګیر خټک څخه د دې مرکې په سر کې کړې ده.
ملاقات دا پاکستانی اڑخ نہ گوری نہ بیا خوڑیر زیاد مثبت ہو اور ڈیر سو اور دا امریکی دا اڑخ ہم تاری رس چا گئی ہم سے نہ خوشحال ہو دیکھا چے مقاصد دا دواڑو دس ایدی چا گا ڈیر زیاد ضروری دی لکا امریکا گواری پاکستان نہ نور ہمکاری افغانستان پاڑا آگئی دا گواری چے طالبان باندے فشار زیاد کی چا گئی لگ نور لچک ہو گئی چے افغان حکومت سره کینی او خبرې اترې وکړي او پاکستان خپل اقتصادي ستونزې دي او د ایف اے ٹی ایف لانجا ده او پاکستان کې دننه چې کم نورې لانجې دي چې کم ټول اقتصاد سره تړلې دي نو هغه چې امریکې نه پاکستان دوسته غواړي امریکې د طرفه پاکستان امداد هم بند فوجي امداد هم بند کړل شوی دی.
خو خټک سره تاسو چې د امداد خبر وکړه د 1.3 بلین ډالر دی، هغه ټرمپ وویل چې دا کېدای شي چې بیرته بحال شي، خو شرط یې دا دی چې پاکستان به د ترګرۍ په ضد کارونه کوي.
نو ماته خو ښکاري چې فوج سر لخکر اور سره دے جنرل باجو اور سره دے دایسی مشر اور سره دے اول پتا کېدل چې کله د امریکای مشران په پاکستانی مشرانو سره کې ناستل سیویلین مشرانو سره نو یره پتا و چې پته نشته دا څومره طاقت لري فوج به دا خبر ومني او کده ومني نو کم از کم هغه شک خو ختم شول پاکستان او امریکای چې کومې اړیکې وې په دوه کې ټوله کوله لانجه د نه اعتبارې و نو کم از کم دا یو شی مخې ته راغلل د پاکستان تر طرفه چې هغوی خپل فوج او ایسای مشران یې ځان سره بوتل او هلته کېکېنول نو کم از کم دا دی چې اوس که څه فیصله کېږي نو څوک دا نه شي ویلی چې یو ادارې نه منل یا بل ادارې نه منل.
یو خبره خټک صاحب ولسمشر ټرمپ دا وکړه چې وایي په لسو ورځو کې د افغانستان جنګ ګټلی شي خو نه غواړي چې په میلیونونو خلک ووژل شي او عمران خان ورته وویل چې دی کوشش کوي چې پر طالبانو ټینګار وکړي چې افغان حکومت سره کښېني. د دغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څومره امکان شته؟
امکان نه، دا نه بغیر په افغانستان کې امن نشي راتلی. نو که هر څوک دا وایي چې یا دا سوچ لري چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو نه بغیر یا هغې نه علاوه په افغانستان کې به امن راشي، نه امریکایان دا خبره مني، نه پاکستانیان مني، نه سیمه کې بل څوک مني. لہذا طالبان که نن نه راځي نو سبا به خامخا راځي. هغوی باندې سیمه ییز فشار دی، پاکستان د طرفه به هم فشار زیاتیږي یقیني توګه باندې، او ورسره چې کوم د سیمې نور هیوادونه دي هغې د طرفه به هم ډېر زیات فشار وي. او زما خیال دا دی چې کیدی شي چې آخر کې هغې دې ته ومني او کښېني.
تاسو د هیوادونو ذکر وکړه خټک صاحب، یوه خبره د کشمیر په دې ملاقات کې وشول او ولسمشر ټرمپ مطبوعاتو ته وویل چې دته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي وو چې د کشمیر په مسله کې د پاکستان او د هند ترمنځ منځګړتوب وکړي. عمران خان هم ورته وویل چې که دا کار ټرمپ وکړي دا به ډېر ښه کاري. خو بیا وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر ولیکل چې داسې خبره نه ده شوې او دا رد کړله، ویل چې داسې خبر نه ده، داسې خبره مودی نه ده کړې. د کشمیر مسله تاسو د مخکې د ملکونو خبره وکړله، دا څومره اهمیت لري او دا یو حل خوا ته تللی شي؟
دا ډېره ګران سوال دی او د ته جواب لکه فورن ډېره ګرانه ده، ځکه چې سیمه کې حالات اوس هم ډېر زیات کړکېچن دي. پاکستان او هند ترمنځ خو بالکل قطع تعلق ده. امریکا دومره هم هند رضا کی چې تاسو پاکستان سره کښېني، ځکه چې زما نه دی خیال په ولسمشر ټرمپ دا هم وایي چې زه بس کې داسې ثالثه کردار ادا کوم چې دې دواړه هیوادونه کښېنوم او دا ستونزه حل کړم، خو ماته نه ښکاري ځکه چې هند فورن د شملا معاهدې یا شملا تړون طرف ته ځي او هغوی وایي چې هغه کې خو لیکلي چې دا موږ دواړه یو دی کوو. نو په دې حالاتو کې خو موږ پاکستان نه علاوه بل چا څه خبره نه کوو. نو که ټرمپ فشار لاندې که هند دې ته هم کښېني نو زما په خیال دا به هم ډېره غټه ګټه وي.
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سنم نانا او هر وخت سنم